درنو اوریدونکو السلام علیکم، زه سلطان محمد سرواریم او د ازادي رادیو د خبرونه د سید قادر جلالوف په تخنیکی مرسته وړاندې کیږي. د خبرونه په ډیری برخه کې دوه اونیز پروګرامونه درسي ټولګي او د ازادي میلمه اورو. خو تر هر څه د مخه پام وکړئ مهمو خبرونو ته. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت وایي په اسلام آباد کې د افغانستان د طالبانو د سفارت مرستیال احضار کړی او په وزیرستان کې پر پاکستانی پوځیانو د حمله لکبل خپل احتجاج ورسپارل دی. دغه وزارت تیر شپه په یو خبر پاڼه کې ویل چې په شمالي وزیرستان کې پر یو پوځي کم بریچ شوی او څلور پاکستانی سرتیری پکې وژل شوی دي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت د دې بریډ لکبل د افغانستان د سفارت مرستیال احضار کړی او سخت احتجاج ورسپارل دی. پاکستان پر طالبانو تور ولګاوه چې د تحریک طالبان پاکستان ټي ټي پي وسلوالو ته اجازه ورکوي چې له افغان خاورې څخه په آزاد توګه فعالیت وکړي او د پاکستان دننه خونړي بریدونه ترسره کړي. پاکستانی چارواکو د بریډ په سختو ټکو وغانده او ویل چې دا حمله د ټي ټي پي د ګلبادر د ډلې د وسلوالو لخوا شوې ده. د پاکستان په وینا د پیښې یو ځل بیا د دې څرګندونه کوي چې افغانستان د ترهګرو د خوندي پټنځایونو په مخنیوي کې پاتې راغلی دی. تر دې مخکې پرون پاکستانی رسنیو د خپلو امنیتي سرچینو په قول ویلي وو چې د خیبر پختونخوا د شمالي وزیرستان ولسوالۍ په بویا سیمه کې په یوې امنیتي پوځي اډې د وسلوالو برید کې څلور بریدګر هم وژل شوي دي. د زده کړو په حال کې د وی افغان انجلی انزور د یونیسف د 2015 کال غوره انزور ګڼل شوی دی. یونیسف یا د ماشومان لپاره د ملګرو ملتونو صندوق د ژمی په ورځو ویل چې دا انزور د فرانسوي اکاسه خبریالې الیس بلانشارد لخوا د کابل په ختیځ کې په یو لری پراته کلی کې اخیستل شوی دی. د یونیسف سرپرست د جرمنی د ولسمشر میرمن الیک بودن بندر وویل چې په افغانستان کې د ډیرین جون لپاره ماشومتوب د زده کړې لپاره مبارزه ده چې د دوی بدیهي حق دی. یونیسف وایي د هاجري په نوم د دغې نجلۍ انزور د میلیونو افغان جونو د خاموشه خو نه ماتیدونکې مقاومت څرګندونه کوي چې افغانستان کې د طالبانو حکومت لخوا له ثانوي زده کړو محرومي شوي دي. طالبان وروسته له دې چې په 2018 کال واک ته ستانه شول پیل کې د شپږم ټولګي پورته د نجونو په زده کړو بندیز ولګاو او وروسته یې د پوهنتونونو دروازې هم د نجونو او ښځو په مخ وتړلې. د نړیوال او کورني فشار سره تر اوسه د طالبانو حکومت په دغې پالیسۍ کې د بدلون کومې نښې نه لیدل کېږي. ازبکستان وایي په 2015 کال کې ازبکستان ته تر ټولو ډیر تجارتي سفرونه افغانانو کړي دي. د ازبکستان د ملي احصائیه ادارې د خبرو شویو شمیرو لمخه افغان وګړو د روان کال په لومړیو لسو میاشتو کې د هر بل بهرني هیواد د اتباعو په پرتله ازبکستان ته ډیر سوداګری سفرونه کړي دي چې دا پر روانو اقتصادي ستونزو سربیره په سیمه ییزه سوداګری کې د دغه هیواد د پراخیدونکو رول څرګندونه کوي. د معلوماتو لمخه د 2015 کال د جنوري لمیاشتې تر اکتوبر پورې شاوخوا 309 او 555 افغانان تر ډیره د سوداګرۍ، تجارتي تبادلو او نورو اقتصادي فعالیتونو لپاره ازبکستان ته داخل شوي دي. او د هوا پیژندنې ادارې نن او سبا د افغانستان په اکثرو ولایتونو کې د ورښتونو اټکل کړی دی. د طالبانو د ترانسپورت او هوایی چلند وزارت د هوا پیژندنې ریاست په یو بیان کې ویلي د هیواد په مرکزی، شمالي او غربي سیمو کې تر ډیره د واورو او په جنوب لویدیځ او ختیځو ولایتونو کې د بارانونو د ورېدو امکانات شته. د خبرونو پای.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
بسم الله الرحمن الرحیم. د لوی مهربان رب سپیڅلی نامه السلام علیکم. هیله مې مونږ ترنو زکونکو هیله د چیرو غو جوړ وسی او خپل متر دې مهاله په خیر رسولې وي. تاسو ټول ته د ولسم ټولګي تاریخ مضمون څلورم لوست شرح خلاص وایم. په دې هیله چې د تل بسیر نن ورځ هم د لوست سره خره نشي بور سره مل پاتې سي او د نن ورځې د موضوع څخه ګټه واخلي. نن مو موضوع په افغانستان کې د اسلام درتلو څخه ورسته خپلواک حکومتونه په حق لدی. دا چې د اسلام درتلو څخه ورسته په افغانستان کې کوم خپلواک حکومتونه رامنځته کیږي او حکومت کوي. د هغولو جملې څخه طاهریان او سفاریان و چې نن به موږ او تاسې طاهریان او سفاریان وپېژنو. لومړی راځو طاهریانو ته. د دغې کورنۍ نوم بیا همدغه د طاهریانو د کورنۍ نوم د حسین د زوی د حسین د زوی طاهر د نوم څخه اخیستل سوی دی چې دی بیا اصلا د فوشنګ یا فوشنج یا اوسنی د هرات د زندهجان اوسېدونکي دي او د هرات څخه او د هرات د لرغونو کورنیو څخه شمېرل کېږي. د طاهر نکاح مصعب په عباسي نهضت کې ګډون وکړ او څه وخت وروسته بیا کله چې عباسیانو بریالیتوب ترلاسه کوي بیا دوی د فوشنګ د بنار مشري هم ده ته وسپارل سوه چې د دې څخه وروسته بیا دا مقام د دوی په کورنۍ کې پاتې سو او طاهر هم د ځوانۍ په شروع کې هم دغه وظیفه درلوده. طاهر د دوو وړلو ترمنځ یعنی د امین او مامون ترمنځ هغه کوم د اختلاف مسله چې وه په دغه اختلاف کې بیا دی د عباسي مامون پلوي کوله او د هغه پر طرف باندې وو چې بیا د امین د وژلو څخه وروسته د مامون خلافت ته زمینه برابره کړه. که څه هم طاهر وروسته له دې چې دی د عباسي خلافت په عباسي خلافت کې لوړ مقامونو ته ورسېدی او په لوړو مقامونو کې وظیفه درلوده خو تل به دا فکر ورسره و چې د مامون د ورود یعنې د امین د وژلو په مسله کې خلیفه ورته په غوسه نسي او په همدغه دلیل بیا ده نه غوښتل چې دی ډېر وخت په بغداد کې تیر کړي. د بلې خوا بیا د خراسان څخه بغداد ته د مامون په راتلو سره دا چې دی د خراسان څخه بغداد ته راسي د دې لپاره دلته یو تکړه کس ته ضرورت و تر څو هغه د عباسي خلافت په وړاندې چې کوم احتمالي پاڅونونه شاید وسي همهغه پاڅونونه دی وځپي. نو په دغه وخت کې د مامون رشید په نظر باندې تر ټولو ښه کس طاهر و او په همدغه خاطر یې د خراسان څخه بغداد ته راغوښتي تر څو په بغداد کې پاتې سي. د بلې خوا بیا دا نه غوښتل چې دی خپله دغه کس په بغداد کې پاتې سي ځکه دی د مامون د امین د وژلو فکر ورسره و دا چې د هغه د وژلو په برخه کې خلیفه ورته په غوسه نسي. نو له دې امله بیا خراسان ته د طاهر راتګ دی چې د خراسان څخه خراسان ته راځي ځینې دلایل لري. اول دا چې د خراسان سیمه د طاهر په څیر یو پیاوړی او تکړه سړی پښتون کې د عباسي خلافت ضد پاڅونونو څخه خوندي پاتې کېدله. یعنی کله کچیرې خراسان سیمه کې د طاهر په څیر یو کس اوسې نو دلته عباسي خلافت پر ضد باندې چې کوم پاڅونونه رامنځته کېږي دغه سیمه به د دغه پاڅونونو څخه خوندي پاتې وي. بل دا چې طاهر د مامون د ورور امین او په عباسي خلافت کې د امین د نورو پلویانو په وژلو په بغداد کې ځان ته د اوسېدو ځای نه لیده دا چې دی دا مناسب نه ګڼل چې دی په بغداد کې پاتې سي نو دا یې ښه وګڼله چې د بغداد څخه لیرې سي. او د دې تر څنګ طاهر د خراسان د مشري په منلو سره د مامون د ملاتړي عوض یې ترلاسه کړي او په دې ترتیب سره بیا طاهر په 208 قمري کال کې یا په 1208 میلادي کال د اکتوبر په میاشت کې یا د ذوالقعدې په میاشت کې د مامون څخه د خراسان د حکومت د مشري فرمان ترلاسه کوي او دوی په دې ډول سره د خراسان په سیمه کې واک ته ورسېدي. راځو د طاهر زمان ته. د بغداد د دربار سره د طاهر د زمانو اړیکه د طاهر په پرتله ډیره شوې او د طاهر د مننه سره سم د زمانو هر یو عبدالله او طلحه په عراق او همدارنګه په خراسان کې شمنصبونه ترلاسه کړل. په افغانستان باندې د طاهر زمانو 55 کاله واکمني وکړه خو دغه واک په د سفاریانو لخوا په سیستان کې د طاهریانو څخه سفاریانو دغه واک ترلاسه کړي چې بیا وروسته په افغانستان کې د دوی واک او حکومت پراختیا د طاهریانو د دولت د لمنځه وړلو لامل وګرځېدی او د دې کورنۍ وروستنی واکمن یا سړی چې وو هغه محمد بن طاهر په نومور په 259 کال کې د یعقوب لی سفاری د خوا نیول کیږي او نوموړی بیا په همدغه زندان کې خپل سا باسي او مړ کیږي. ورپسې حکومت د چې طاهریانو څخه واک سفاریانو ونیوي. راځوس د سفاریانو په حق معلومات لاسته راوړو چې دا څه ډول حکومت دوی درلودي. یعقوب د سفاری حکومت بنسټګر او د همدغه د درې وړونه چې یو یې عمر علي او طاهر وو د درې سره د لیس زامن وو. پلار یې په سیستان کې د سفاری یا ټټاري په کسب باندې پوخت و. یعنې پلار یې د ټټاري وظیفه درلوده. په همدغه وخت کې بیا دغه کوم حکومت چې د دوی رامنځته کیږي د همدغه عمل بیا د دوی دوی ته د سفاریانو یا ټټاریانو نوم ورکول کیږي او په دغه نامه باندې دوی مشهور کیږي. یعقوب لی سفاری بیا د عباسي خلافت دخوا د ماتې څخه څه وخت وروسته په 215 هجری قمری کال کې مړ کیږي او د هغه څخه وروسته د ورور عمر د واکمنی ډګر تر ننوځي او ډګر د واکمنی ډګر تر راځي چې که هر څو دغه عمر د بغداد د حکومت اړیکې په لومړي سر کې څه نه څه شی وي او د دې تر څنګ هغه قیمتي ډالۍ چې د خلیفه لخوا ورلېږل شوې وه دغه اړیکې بیا تر ډېر وخت څخه وروسته دغه اړیکه له منځه ولاړه، یعنی تر ډېر وخته پورې دغه اړیکه پاتې نه سوه. دا ځکه چې عباسي خلافت په اصل کې د سفاریانو سره د زړه مینه نه درلوده او د نوموړي د اطاعت په هکله یې هم شک درلودی. نو همدا و چې بیا په 211 قمري کال کې د بغداد خلیفه د خراسان حاجي انزان تر وغوښتل او د هغوی تر مخه یې دغه اعلان وکړ چې امر لیس سفاري مې د ټولو مقامونو او منصبونو څخه لري. دغه مسله د یوې خوا د سفاریانو په سیمه کې پاڅونونه رامنځته کړل، یعنی د سفاریانو په ځینو سیمو کې پاڅونونه رامنځته شول، د بلې خوا بیا د سفاریانو کمزوري ته لاره هواره کړه چې دغه سفاري حکومت د کمزوري سره مخامخ سي. په دې ترڅ کې بیا په ماورانهر کې د سامانیانو واک چې د بغداد د عباسي خلافت د ملاتړ څخه برخمن و، یعنی عباسیانو د دغه واک یا د سامانیانو د واک څخه ملاتړ کوي، د امر لی سفاری ویره نور هم ډیره کړه، یعنی دغه د سامانیانو واک د لی سفاری ویره ډیره کړله، د بیره زیاته سوره نه همدغه عمل بیا د مقابلې لپاره ځینې امدګیانې ونیولې او په 211 کال کې د دوی په وړاندې دغه واکمنۍ په وړاندې جګړه وکړه. خو بلخ ته نږدې بیا د اسماعیل سامانی د لشکر لخوا دوی ماته وخوړه او امیر اسماعیل سامانی نوموړی بغداد ته د خلیفه متعمد حضور ته ولیږه او هلته بیا دی زندانی سو. بیا په 211 کال کې دی وژل کیږي. د دې څخه وروسته بیا د سفاریانو پاتې خلک یو پیړۍ په سیستان کې واکمني کوي، یعنی د دې د مړینې څخه وروسته ځینې هغه خلک چې د سفاریانو په حکومت کې پاتې کیږي هغه خلک یو پیړۍ په سیستان کې واکمني کوي او د دې وروستی مشر د خلف ابن احمد په نامه 344 څخه تر 399 قمري کلونو په منځ کې د سلطان محمد غزنوي لخوا وژل کیږي او د دمرګ څخه وروسته بیا واک سلطان محمد غزنوي ته رسیږي. راځو د طاهریانو او سفاریانو په دوره کې اقتصادي او فرهنګي حالات سره ولو. په دغه وخت کې زموږ د خلکو اقتصاد اصلي بنسټ چې و هغه کرنه و، یعنی زموږ د هیواد د خلکو اقتصاد د دغه خلکو اقتصادي حالات پر کرنه باندې ولاړ و. د کرنې کارته پاملرنه د طاهری مشرانو په خاص توګه بیا د طاهر د زوی عبدالله د مهمو اقدامات څخه و، یعنی دغه د دوی په دوره کې کرنې ته ډیره پاملرنه وسوه. او ځکه پر دې سربیره پر دې چې د کښتونې د لمنځه وړلو په برخه کې د خپل عسکرو مخاوني ولا د کرکیلې د شوالې لپاره ځینې ارزښتناک کارونه هم سرته ورسول چې دا د دې لامل سو کرنه ته شپم لرنه نه وسی او اقتصاد پر همدغه کرنه باندې ولاړ وسی. عبدالله بن طاهر د اوبو لګولو د سیستم د جوړولو لپاره ځینې مهم کارونه سرته ورسول. زموږ د هیواد مشهور تاریخ لیکونکي عبدالحی بن زها گردیزی هم د هغه د راپور لمخه د خراسان ټول فقها سره راټول کړل او د هغه څخه وغوښتل چې د اوبو د لګولو په برخه کې شریعه موازین و ذکري او دوی بیا د کاریز کتاب په نامه یو کتاب ولیکي چې دغه موضوع زموږ په هیواد کې د ډیرو کاریزونو او د پرمختللو اقتصاد شودن کې، یعنی دا ښکاره کوي چې اقتصاد په دغه وخت کې ډیر پرمختګ کړی و. دغه ذکر شوي کاریزونه بیا زیاتره د پردي یا بهرنیو یرغلګرونو په پایله کې ړنګ سول او د منځه وړل. همدارنګه عبدالله بن طاهر په توصیه او سپارښتنو کې د شهرونو کارګرانو یا کارپوهانو ته د کرنې په حق له سپارښتنې سوي دي. او طلحه بن طاهر هم د کرنې په برخه کې د کرنې په وده کې د خپل ورور د سیاست پلوي و او په پایله کې په اقتصادي برخه کې هم د پام وړ شوالی راغلی او اقتصادي برخه هم پرمختګ وکړي. بېلابېلې میوې او غلې کرل کېدلې. همدارنګه د هرات انګور، بادام او پستې د افغانستان خرما د بوست زعفران او د بلخ او مروی انار ډیر شهرت درلودی په دغه وخت کې او زموږ هیواد ته ډیره شتمني برابره کړه. سفاریانو د پاچاهي ډیر وخت په جګړو او همدارنګه د سیمو ویلاتونو د لاسته راوړلو په برخه کې تیر سو د هیواد د اقتصاد لپاره خاص کارونه ونه کړل. په فرهنګي برخه کې هم ملي ادبیاتو مینوال وو او د غوره وګڼل چې فارسي ژبه باید عربي ژبې او ادبیاتو ځای ونیسي. داسې هم ویل کېږي چې یعقوب سفاري د پیغامونو مدیر مسؤول محمد بن وصیف سکزی څخه وغوښتل چې هغه د عربي د ژبې په ځای په فارسي ژبه باندې شعر ولیکي او د یعقوب په ستاینه کې یو سفاري قصیده هم ولیکله. طاهریانو بیا عربي ژبه منله او د طاهر یو زی طلحه په خپله د عربي ژبې د نحوي عالم وو او د طاهری اوامرو د ډلې څخه یو څو نور هم د پوهانو او د ادیبانو په ملاتړ سره په دغه برخه کې ډیر مشهوره وه. نو درنو زده کوونکو دا و زموږ استاد د نن ورځې درس چې د مختلفو موضوعاتو اړوند موږ معلومات لاسته راوړل دا چې د اسلام پر اتک سره او د اسلام په خبرېدو سره کوم خپلواک اسلامي حکومتونه رامنځته کیږي. د هغو د جملې څخه مو دوه حکومتونه د طاهریانو او همدارنګه د صفویان په حقله وویل دا چې طاهریان څه ډول واک ته رسېږي. دوی د دغه کورنۍ یا د دغه حکومت لومړنی ټولواکي څوک وو یا لومړنی کس چې د دغې واکمنۍ بنسټ ایږدي هغه څوک وو؟ وروسته په دغه واکمنۍ کې یا په دغه حکومت کې کوم کسان واک ته رسېږي؟ کوم د پام وړ کارونه سرته رسوي؟ او په دغه دوره کې زموږ هیواد اقتصادي حالات څه ډول وه؟ په فرهنګ په برخه کې کوم کارونه سرته ورسېدل؟ د دغه ټول موضوعاتو موږ او تاسې معلومات لاسته راوړل. په دې هیله چې تاسو د پام وړ به ګرځېدلی وي او تاسې به دغه شیبې اوس موږ ملتیا کړې وي او د دې ترڅنګ په دې هیله چې د دغه لوست د هرې موضوع څخه تاسې ګټه اخیستې وي. درنو زده کوونکو د اسلامي خپلواک حکومتونو په هکله موږ او تاسې معلومات په همدغه لوست کې لاسته راوړل. تاسې هم د دغه لوست څخه وروسته څو څو ځلې دغه لوست ځان سره تکرار کړئ، څو ځلې واورئ تر څو تاسې د دغه موضوع اړوند ښه معلومات لاسته راوړئ او په داسې باندې شو پوهیږي. نو د نن ورځې درس په همدې ځای پای ته رسوو. تر راتلونکي درس پورې چې یو بل نوې موضوع تاسو ته وړاندې کوو، تر هغه وخته پورې تاسو هڅه وکړئ چې په دغه موضوع باندې شو پوهیږئ، ځکه زموږ دغه ټول موضوعات یو پورې تړلې دي، هر لوست مخکې نه لوست سره تړلې دي. نو که چیرې د نن ورځې په موضوع باندې تاسو ونه پوهیږئ، راتلونکي لوست کې تاسو ته ځینې موضوعات پیچلې اوسېږي، نو هڅه وکړئ چې تر راتلونکي درس پورې دغه درس ښه ډول زده کړئ. تر راتلونکي درس پورې چې بیا یو نوې او د همدغه درس پورې تړلې موضوع تاسو ته وړاندې کوو. تاسو ټول په لوی مهربانه رب سپارم. ښه وخت ولرئ. شه چری
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خبرونه.
د له مهربانه را په سپیشل نامه سلامونه ونه کې هلمې ونه تر نو سکونکو هله د چرغ جوړ بیا ستا وخت مو تر دې مهاله په خیر رسولي وي. تاسو ټول ته د 12 ټولګي تاریخ مزون څلورم لوست شرح لاس تویم کله دا چې د تل په سر تر ورځ هم د لوست راخره نشي بوره سره مل پاتې سي او د نن ورځې د موضوع څخه کټه واخلي. د نو موضوع د امیر شېر علي خان د دویمه پچهي په حق لده چې دوهمه پچهي ته څنګه دوهم سلواري امیر شېر علي خان وخت رسیږي او د هغه دویمه پچهي دوران ته راول دي. نو راز خپل درس پیلو د امیر شېر علي خان دویمه پادشاهي. امیر شېر علي خان په 1918 میلادي کال په پای کې په ششګاو سیمه کې د سردار محمد اعظم خان او سردار عبدالرحمن خان ترمنځ څخه وروسته کابل ته داخلي شو او دویم ځل سلطنت ته رسیږي. په تل وس کې موږ دا وویل چې امیر شېر علي خان په 1918 کال کې د ششګاو په سیمه کې د سردار محمد اعظم خان او سردار عبدالرحمن خان دغه درو سره قواوی سره یو ځای کې سره مخامخ کیږي او دلته جګړه را مست کیږي چې دغه جګړه په پای کې سردار امیر شېر علي خان واک ته رسیږي او د دویم ځل لپاره د سلطنت شروع کیږي کابل ته په داخلي دو سره. نو هغه لومړی خپل مرکزي حکومت ټینګوي او دغه څخه وروسته امیر شېر علي خان چې خپله یو روشن فکر او نوښتګر سړی و د افغانستان د نوي تمدن بنسټ ایښودونکی وي چې افغانستان ته د نوي تمدن راتګ هم د اروپا د صنعتي انقلاب پیلیږي. او امیر شېر علي خان د مشهور فیلسوف او سید جمال الدین افغان د لارښوونې په مکنیول سره د هغه د اصلاحات څخه یا د هغه د لارښوونې څخه په خپلو اصلاحاتو کې کار اخیستی او د برتانوي هند څخه هم لیدنه وکړه. په برتانوي هند کې بیا ټکنالوژي او تمدن یو شمېر اصلاحات د امیر شېر علي خان هڅوي او پزینو کارونه کې هغه دغه اصلاحات چې رامنځته کوي اول په اداري برخه کې ده چې حکومت یا اجرایه قوه رامنځته کیږي په دغه وخت کې چې دغه حکومت یا دغه اجرایه قوه پر اساس کې بیا سید نور محمد شاه فشنجي صدر اعظم سپهسالار حسین علي دفاع علي د دفاع وزیر او ارسلان خان د بهرنی چارو وزیر عصمت الله خان د داخلي وزیر حبیب الله خان وردک د مالیه وزیر محمد حسین خان د خزانو وزیر په دغه حکومت یا دغه اجرایه قوه کې وټاکل شو. کابینه هم د صدر اعظم تر مشرۍ لاندې جوړه شوه او پر دولتي چارو باندې خبرې او تصمیمونه ونیول شو. په دې برخه کې بیا امیر شېر علي خان یو لکسیز منظم پوز یې جوړ کړ د پوزي از د کړو ورسته به هغه ته وسلې ورکول او یونیفورم به هم اغوسته چې پاتو پوزي مرکزونه کې بیا دغه پوز ځای پر ځای کړي. په اقتصادي برخه کې بیا د مالداري او کرنې په برخه کې ډېره پاملرنه وسوه. ځینې اصلاحات را رامنځته کړه هغه سړی چې هغه خلکو هغه ته ډېر اړتیا درلوده صنعتګران یې هڅول کېدل تر څو هغه سړی کیفیت او کمیت دواړه پورته شي. د فرهنګ په برخه کې عنعنوي ښوونه او روزنه چې په مخ کې په جماعتونو کورونو کې ترسره کېده یعنی یو عصري زده کړې نه وي هغه مهال ښوونه او روزنه په خلکو کې خلک په جماعتونو او کورونو کې ترسره کول. نو په دغه وخت کې به د ښوونځي په جوړولو سره عصري ښوونه او روزنه باندې بدل شو یعنی نو ښوونځي جوړ شول او تعلیم او ښوونه او روزنه په عصري ډول سره په ښوونځي کې ترسره کېده. ملکی او پوزي شوځي هم جوړ استولې د کابل په بالا حصار کې مطبوعات تاسیس وچی د لومړي ځل لپاره د شمس النهار په نامه جریده په میاشت کې په شپږو مخونو دوه واره چاپېده او ځینې معلومات رسالې او اصولنامې هم په هغه کې چاپېدلې. تر څنګه پوستي ټیکټ هم چاپ شو د پوستي خدماتو لپاره هر ځای کې پوستخانه جوړ استولې هغه فعال استولې او د امیر شېر علي خان د واخ اصلاحات د دولتي چارو پر ټینګښت او تر څنګه د اقتصاد په وده باندې ډیره اغیزه درلوده د خلکو ژوند ته یو زیات تغیرات راوسته د خلکو په ژوند کې. راځو پر افغانستان باندې د انګلیسیانو دویم يرغل ته چې پر افغانستان باندې انګلیسیان څه ډول دوهم واره حمله کوي. په هند کې د انګلیسیانو اوږدې خبرې د افغانستان د استاذ صدر اعظم سید نور محمد شاه سره کمی خاص پایلې ته ونه رسیدلې. په هند کې چې د انګلیسیانو او د افغانستان د استاذ چې صدر اعظم سید نور محمد شاه نومېدی دغه ترمنځ کومې خبرې جریان درلودې دغه خبرې کې خاص پایلې ته ونه رسیدل ځکه انګلیسیانو په افغانستان کې پر خپل تلپاتي استاذ باندې ټینګار کوي چې د دوی استاذ په افغانستان کې تلپاتي ووسیږي او همدلته پاتې شي چې مخکې د امیر شېر علي خان د خواسخه دغه وړاندیز نه منل شوی او هغه ته اجازه ورنکړه چې د انګلیسیانو استاذ په افغانستان کې پاتې شي. نو یا چې امیر یا همدغه صدر اعظم سید نور محمد شاه هم دغه وړاندیز ونه مني تر دې چې بیا انګلیسي ځواکونه جلال آباد او کندهار ونیوي او امیر شېر علي خان هم د نچاري څخه د مجبوریت څخه مجبور سو مزار شریف ته ولاړی تر څو هلته د روسان څخه مرسته وغواړي او امیر محمد یعقوب خان هم د خپل پلار په ضد باندې د بغاوت لامل چې په زندان کې بندي شوی وو امیر شېر علي خان مزار شریف ته د تک د مخه د هغه د خلاصون فرمان صادر کړي چې امیر محمد یعقوب خان دی آزاد سي او دغه فرمان مخکله دي چې امیر مزار شریف ته ولر ستغه فرمان صادروي چې وکولای سي د هیواد د چارو سرپرستی هغه په غاړه واخلي. نو دلته دي چې امیر محمد یعقوب خان سلطنت پیلیږي او چارې هغه ته په لاس ورځي، چې شهزاده محمد یعقوب خان د پلار د پاچاهي پر وخت باندې د نیک نوم خاوند او د پلار د دویمې پاچاهي پر تخت باندې بیا د هرات او کندهار په خلاصون کې ډېر مهم رول درلودي او د افغانستان خلک د هغه په زندانی کې دوه سره او د دې تر څنګ د شهزاده عبدالله د ولیعت په توګه پر ټاکل کېدو باندې ډېر خوابده او خوشحالي وه، ځکه شهزاده یعقوب خان دوی خوښوي او سردار محمد یعقوب خان هم د زندان تر خلاصېدو څخه وروسته په روحي او عصبي ناروغي باندې اخته سوی و. انګلیسیانو هم د افغانستان د نیولو او اشغال لپاره لاس په کار سوي و. نو په دغه وخت کې خلک یو پاچا یا مشر ته اړتیا درلوده تر څو پر هغه باندې راټول او د انګلیس د حملو مخه ونیسي. ځکه نو امیر محمد یعقوب خان په 1899 میلادي کال کې د مارچ په میاشت کې سلطنت ته ورسېدی او د سلطنت د پیل څخه یې ځینې نومیالي وزیران لکه حبیب الله خان، صدر اعظم میرزا محمد خان، د بهرني چارو وزیر داوچا خان سپا سالار، د انګلیسیانو د یو شمېر اجران په واسطه تر څارنې لاندې نیول سوي وو. خو محمد په کابل کې د امیر پر ضد باندې فعالیت شروع کړ او غوښتل یې چې افغانستان انګلیسیانو ته تسلیم کی او د انګلیسیانو په مرسته باندې سلطنت ته ورسیږي. د دې تر څنګ د کندهار حاکم سردار شیر علي خان او د جلال آباد حاکم محمد حسین هم د انګلیسیانو سره د دې لپاره چې په قدرت کې پاتې شي همکاري درلوده. انګلیسیانو بیا د افغانانو سره د جګړې څخه بیره درلوده، غوښتل یې چې د امیر سره خبرې وکړي. نو د امیر خسرو یا سردار یحیی خان چې هغه د امیر د بند پر وخت باندې کشمیر ته تېښته کړې وه یا کشمیر ته تېښته دلیو، د هندي منشي بختیار سره د خبرو لپاره کابل ته راغلی او انګلیسانو د دغه دوه مطلبونو سره علاقه درلوده. یو د درې ګونو لارو کنټرول، یعنی کورام، بولان، خیبر، چې دغه درې لارې د دوی په کنټرول کې ورسي، او بل دا چې د افغانستان پر بهرني سیاست نفوذ او اغیزه ولري. هندي منشي بختیار او امیر ته نږدې ځینې سردارانو امیر دې ته مجبوره کړي چې د تړون د لاسلیک لپاره ګندمک ته سفر وکړي، او په 1899 میلادي کال کې د ګندمک شرمونکې معاهده د انګلیس استازي لیو کیوناري او امیر محمد یعقوب خان ترمنځ دغه تړون امضا سو، او د دې معاهدې پر بنسټ باندې کورام له ډیکو تل څخه بیا تر خیبر درې پورې، سیالکوټ او ځینې نور ځایونه د برتانوي هند برخه ګرځېدل، او د انګلیس استازي هم د افغانستان په مهمو شهرونو کې سره ځای پر ځای شول. انګلیسي استازي کیوناري هم د خپل ساتونکو سره کابل ته راغلي. د کابل خلک یو ځل بیا په هیواد کې د پردي لاسوهنه ولیده، چې مثلا انګلیسیان لاسوهنه درلوده په دغه هیواد کې، او د انګلیسیانو پر ضد باندې پاڅون دوی خپله دیني او ملي فرضیه وګڼله. په ولسي بڼه یې د کیوناري پر کور باندې حمله وکړه او هغه یې ووژي. یو ځل بیا د انګلیسیانو د مخکلي سیاست پالیسي فورورډ د ناکامۍ سره په افغانستان کې مخامخ شول. د مجاهدینو او مبارزینو مشرانو لکه محمد خان وردک، ولادین محمد بشقالم او صاحب جان ترقی، سردار محمد ایوب خان او محمد عثمان خان هم په نورو سیمو کې د انګلیسیانو پر ضد باندې حملې شروع کړې. دغه مشهور جګړو څخه یو هم په کندهار کې د بیوان جګړه وه، چې د امیر شېر علي خان د زوی سردار غازی محمد ایوب خان په قرباني سره په 1899 میلادي کال کې د جولای پر 15 نیټه په هغه کې انګلیسیانو د بیوان په دشته کې ډېره سخته ماته وخوړه او درانه تلفات هغه ولیدل، چې زموږ د هیواد په تاریخ کې د افغانانو د ویاړ او د انګلیسیانو د شرمندګۍ په نامه دغه جګړه ثبت شوې. په افغانستان کې د تاریخ په اوږدو کې افغاني پیغلو او ښځو په ټولو ټولنیزو چارو کې د نارینه سره سم ونډه درلوده. یعنې په ټول د افغانستان په تاریخ کې د افغاني ښځو او افغاني نجونو په ټولنیزو چارو کې د نارینه سره یو ځای په دغه چارو کې ونډه اخیستې ده او ډېر مهم رول یې لوبولې دي. لکه څرنګه چې د ځوانې ملالۍ مشهوره حماسه چې هغه د بیوند په جګړه کې د پام وړ ګډون درلودي، بل لاله بیوندی په دغه جګړه کې حاضر او کله چې د جګړې په میدان کې افغان بیرغ لرونکي، یعنی د هغه کس په لاس کې چې د افغانستان بیرغ وو، کله چې هغه په شهادت باندې ورسېدی نو ملي بیرغ یې په لاس کې ونیوی او نه یې پرېښودی چې د غازیانو روحیه ضعیفه سي. نو په دغه وخت کې بلالي میوندي په ډېر لوړ اواز سره د جګړې په میدان کې دا په میدان کې وویل چې د غازیانو جنګي روحیه یې ډېره پیاوړې کړه او هغو ته یې نور هم د جنګ کولو روحیه ورکړه. جګړې هم شدت پیدا کړي او په پایله کې مجاهدین بریالي سول چې بلاله میوندي د دوو د څو بیتونو په ویلو سره دغه غازیانو ته روحیه ورکړه. مثلا د هغې یو بیت خیال په د یار خیال به د یار په وینو کې ژدم چې شینکي باغ کې ګلګلاب وشربوي، دا که په میوند کې شهید نه سوې خدایي جلاله یې بېننګي ته دې ساتلې. د هغه څو بیته وه چې ملاله میوندي په همدغه وخت کې کله چې بیرغ لرونکی افغان شهید کیږي دغه بیرغ ملاله میوندي په لاس کې نیسي او دغه څو بیتې دا وایي چې دغه بیت په اورېدو سره غازیان ډېره د جنګ کولو یو شدید روحیه پیدا کوي، پیاوړې کیږي او جګړه شدت پیدا کوي چې په پایله کې مجاهدین بریالي کیږي او مقابل طرف ماته خوري. د دې ترڅنګ په کابل کې هم د انګلیسیانو ځواکونه د شیرپور په قرارګاه کې دوی محاصره کړل تر هغه چې سردار عبدالرحمن خان د بخارا څخه چاریکار ته راورسېدی او انګلیسان په ډېر سخت حالت کې و. دغه مهال سردار عبدالرحمن خان هم د خپل سلطنت اعلان وکړ. انګلیسانو د مجبوریت تبخې امیر عبدالرحمن خان سلطنت په رسمیت وپېژندی او انګلیسي جنرال رابرټس هم کابل یې د امیر عبدالرحمن خاده پر پرېښودي او په دویم ځل لپاره په افغانستان کې یو مرکزی دولت جوړ شو. نو په دې توګه انګلیسیانو ماته وخوړه، د افغانستان څخه ووتل. هغه کوم انګلیسي استازي چې دوی د تلپاتې لپاره په افغانستان کې ځای پر ځای کړي و تر څو دوی د تل لپاره په افغانستان کې واوسېږي، هغوی د افغانستان وزي او کابل امیر عبدالرحمن خان ته پرېږدي او په افغانستان کې د یو ځل بیا یو مرکزی دولت جوړېږي. تو درنو زده کوونکو، دا اوس موږ ستاسو د نن ورځې درس په دې هیله چې دا پاور به موږ ګرځېدلی وي او ورڅخه ګټه به مو اخیستی وي. د نن ورځې درس په پر همدې ځای پای ته رسیږي. تر خپل کې درس پورې تاسو ټول په لویه مهربانه رفس پرم ښه وخت ولرئ. شه چاري
درسي ساعت
ل شنبه تر چهار شنبه د اوم اتم نهم لسم یو لسم او دولسم ټولګیو
د بیولوژي، کیمیا، جغرافیا او تاریخ مضمونونه
او یوانه بلونی د رواني روغتیا او افغان خزو د تاریخ مضمونونه ل ازادي رادیو خبريږي.
درسي ساعت د لرن افغانستان ادارې په ګډه همکاري تاسو ته وړاندې کیږي. اوریدل یې مهروي.
د ازادي ملمه
سلامونه ستړي مشه. د ازادي ملمه پروګرام ته مو از فرید سیال هرکلی کوم. نن د ازادي ملمه په پروګرام کې را سره لز تکړو پاتې محصله بریاز وخت ده. بریاز وخت د ټپ په هنځه ترنیمه لوسته یو از تکړې پنیمه کې پاتې دي. خدای چې بریاز وخت ولې ټپ په هنځه انتخاب کړی و هلی اتصدی تروسه پوری په خپل دغه ژوند کې چې تر دې ځای را رسولې څه کارونه یې کړې دي، زده کړې لکم ځای پیل کړې دي، نور سرګرمیان یې څه دي، په کور کې کم ډول مهارتونه یې نور زده دي. نن د ازادۍ ملما په پروګرام کې به ترې واورو. همدارنګ که د ژوند خوږی یا ترخی خاطرې لري هغه به هم ترې واورو. نو بریا جانې په پیل کې تاته خره غلاست وایم، ستړي مشې، مننه دې چې وخت پرې خود موږ سره خبرې کوي. پایل ساسی لا نمرنه یو زده کړه کوم چې خوانځي مو چرته پیل کړی او پیاد دي چې خوانځي ته وړي وي.
سلامونه فرده جانې تاسو ته او د ازادي راډیو ټول ګلونه اوریدونکو ته خبرې ازواکم. خوشاله یم چې تاسو سره ستایم. بلې، او تاسو ته سوال په جواب کې، کله چې اول ځل مکتب کې شامل شوم ښوونځي ته تلم، د لومړي ځل لپاره خپلې مورجانې اوس دې مکتب کې شامله کړې یم. نو دا داسې یو خاطره ده، داسې یو څه ده چې د ډېرو کسانو شاید هېره نه سي تل مو په ذهن
کې. ستونزې نه وي راته وایي چې دا ښوونځی مو چرته و او کله چې مور تاسو ښوونځي ته وړي وي ساسي د مور د زده کړو پرته وایه، لکه څنګه فکر ورسره پیدا شوی چې باید هغې لور په دې ماشومتوب کې حتما باید ښوونځي ته لاړه شي؟
ډېره زیاته مننه. چون کچیر زه ولایت مشخص کما خپل می ابتدائی اولنی زده کړی ما زابل ولایت کړی دی الحمدلله ډیر خوشاله خوشبخت یم چیز ما مور یو لوستی کاست یا هایو فامیدا پو کاست یا هایو سوادار کاست سره د پلار جان می نو طبعا هغه چا چې خپل درس او تعلیم کړی یا ول درس او تعلیم په خواند او ګټو مزایا باندې پیږي او تر ډیر حد پورې ډیر کوشش کوي چې خپل لوران ماشمان ما مکتب ته بوسي شامل کړي
چې خوندې ته لاړې چا سره ناست وی هغه دی په یاد دی یو کنه
بلې ایما ایوا ملګری و سنفی میرا چې وسم خوشبخت نو سره ارتباط لرم بار له ډیر کلون چې ډیر وخت تیر کړی دی مکتب مو یو ځای شروع ختم وک پانتون مو شروع ختم وک وسم سره ارتباط کې مزما ایوا ډیر خوږه سنفی ملګری شریکه کوم چې تخور نو ماته کوم نه ده وسنم یادی چې زو سره ارتباط لرم او ما سره وسم خوشبخت نه ستاده ډیر خوږه شریکه مې ودا سره کچته نو مخلمه غلی فرهناز خوشبختانه چې وسی و ام دی ډاکټر ده او خو اما سره زه باندې پښتی بات کو
د ملګرتیا مو ول چې ډیر وخت کیږي د وسره ملګری استه کلونه کیږي په مخکې دین چې ساسې نور ژوند ته لاړ شو د زده کړو په اړه د تاسو یو پختم دلته د پختنه وروسته مه هیر نشي ځکه کوم عموما اوس مهال ته وګورو یا پتیر کې انجونې کې چرته یو بل سره ملګرتیا کوي یو څه لند مهال وي ځکه دوی یا ملګری له بل نه جدا کیږي یا واده کوي یا کبل ولایت ته ځي کورونه باریږي دوی ډیر اړیکې سره نشي ساتلی یا نشي پاللی ساسې ملګرتیا کې راسته د چې دومره وګده پاتې د دومره وګده مو پاللې او ځکه اوسېدلې سره هیڅ ناستې بیل شوي
بله بالکل کڅام زوایم مخ په سنف کې اته دیش نفر د لسم نفر غسوی په دغه دیش کې مثال ډیر کسان کارت پورته سو دا چې موږ د ملګرتیا لول سره مشروع تر اوسه په دوامدار ده او په ما په نظر ترتیرا غټم دا لامل انده چې ما او دا په یو څه کې نستول دوه نفر چوکې به موږ به او بل تر ټولو غټ لامل دا چې ما او دا په عین حال کې د یو بل سیالان هم زه د سنف اول مراوم دا د سنف دوم نمبره وه یعنی په همدې کې چې موږ هم سیالي او رقابت پاله هم دوستي پاله هم تقریبا داسې یو څه نه څه داسې د لرې خپلوانو جملې سوو نو طبعا یو انسان کنه دغه انسان سره جوړ جاړی کوي جوړ راځي چې هغوی بڼې سره برابرې وي هغوی ملګرتیا دوامداره پاتې کیږي تر ډېر حد پاتې کیږي اوږده پاتې کیږي نو ما په نظر موږ د دې اوږد مهال اړیکې راست هم دوی کېدای
بریا جانې د لسم صنف نه په زابل کې فارغه شوې کنه بل ځای ته تللی وې
بلې زه د لسم صنف سره په زابل ولایت کې ولې ده ورپسې د ساينس څانګې دولتي ساينس څنګه مو له هغه مې هم زابل ولایت کې ول تقریبا ما څلور پنځه کاله مالته په استاذي کړې لدین ورسته کچیر زوایم داس پلن لټو کې ما بیا ورسته قندهار ولایت ته تللی ما التما فرش کوم واده مې کړې د قندهار ولایت کې قندهار ولایت کې ما بلې د قابلګي بخښنم فارغه ما ام د قندهار ولایت کې د یوزنو شخصي مشرف خانو سره ما کار کړی دی خو په ورستۍ کې چې ما خپل طب پانځي شروع کړم په نیمای کې رانه پاتې سو ام د قندهار ولایت کې او فعلاً کزه درته وایم فعلاً زه په کابل ولایت کې اوسېږم
یا د دومره ولایتونو بخصوص د افغانستان جنوب وضعیت په تر ټولو ښه تاسې ته معلوم دی چې تاسو هلته پاتې شوي یاستې زده کړې مو کړې کار مو کړې په تیر شلو کلونو کې په دغه ولایتونو کې جګړې وې جنگونه وو او یو لوی شکایت چې زموږ د دې سیمو خلک لري دا چې جنونی باسواده نه دي خزی باسواده نه دي کارونه نشي کولای او عموما په دغه ادارو کې چې کارکونکي وي بخصوص شفاخانه چې لیکونه شفاخانه وي کثم سانتیاوی ډېر کمې دي خو اغلته د نورو ولایتونو نه کارمندان درتلې دغه خبره څومره رښتیا ده چې دغه ولایتونو انجونی ډېر لزده کړو پاتې دي او ژوند ډېر کلیوال ده
بله بالکل دا خبر اصل په اصل کې حقیقت ده چې زه خپل ډیر وخت ما ډیر مر زابل ولایت تیر کړی یم زابل میشته کسوم او څنګه فامیل مې وسم زابل کې اوسېږي اندغه د زابل ولایت د نو ولایت ډیر د کوم معلومات رم ده خبره ډیر هدا پور رښتیا ده حقیقت لري واقعیت لري چې جنوبي ولایتونه فارس کنده زون ولایتونه دا تر ډیر هدا پور هم داسې چې پاکستان د چې اوس حالت ډیر خراب شوی دی خو د اوس نه پورتل شو که څه موږ خو هغه د فارس باندې باندې زون لګیدلې دي حالت نور هم کړکشن شوی دی خراب شوی دی خو هم هم داسې و جن چې دی خاص ټول هغه جن چې هغه په لري پروت سیمو کې اوسېږي وی داشته تعلیم ته مثال تاسو څنګه درلودل یا د غوې د فامیل خو اجازه نه وای یا مثال فرق کړي صحت بخش کې وایم که د تعلیم او مثال او وظیفه په اشتباط وایم دا کچه ډیره کومه په زابل ولایت کې داسې نور ولایت کې یعنی د خدای د چي مثال د کورنۍ نه په خیا بي سي وادي او داسې نور کړهونه دا خبر ته ډیر حدا پوری واقعیت لري چې جنې د تاسو تعلیم نه پاتې وي او ډیر کمی ورته اسره سيدلود
دا چې جنې نشو کولای زده کړې وکړي د زده کړو بل بدیل و لکه مدرسې وي جنو بیا ځکه چې اتمن دینی اړخ به کورنۍ ورته ډیر پام کوي یا به ورته ارزښت درلود د زده کړې وي مدرسې وي چې جنې لاړ شي د خپل قران شریف وای یا د نس زده کړې نور وکړي
کچېری اوس وخت راسو کچېری اوس وخت راسو په ټول افغانستان کې په مجموعي شکل سره د مدرسو فعالیتونه زیات شوي مدرسې ورستر بولې مثال افتتاح کیږي جوړېږي خو که زه په دمخ کې خبر درته وکم نه تاسو کوم څه نو حتی انجو نسو کولای چې موږ ستاسو په عادي لکه نه مورا چې دا د ملاسب کنه میرمن ته وای حتی د دې اجازه نه لرله چې د لارسې او سپاره واخلي لاس کې ونیسي د مورا کوټ لارسي د یو دیني توري مثال دا کې دینس دا کړ او پری وی خو د سیمثال کم سن انجینر مثال وکړه نه ته کړنه کړه چې وګړي خاطر بلوغ ته ورسې دا وګړي په هیڅ واچ اجازه نه لرل د فامیل د خوښې دی لاړ سي دینس دا کړو کني خو په اوس وخت کې چې ناصری تعلیم هرڅه باندې سوي دي د مدرسو فعالیتونه چې ناصله په خپل وخت زیات سوي دي او استادي او سه فعالیتونه د دینس زیات سوي دي په خاطر و نه دیني و او ناصری یو هم داسې چې د خاص فعالیت نه لرل باندې ولایت کې
یعنی ساسی چلته وسیدلی استه اوازیت موکتلې او انجنی مطلقاً په کور ناشته وی او نه دسری او نه هم د دینیز د کړه اجازه درلودله په دغه سی ټولنه کې تاسو څنګه وتوانې دی چې د زده کړې اجازه ترلاسه کړې تر پنتونه پوري او بیا لاغې نو وروسته بل ولایت کې واده وکړې په دې اړه ته وایې
ډېر مننه چې نو ما وسره کوم خپل خبر کولې د اولاد کومه بیراس چې دغه مور پورې ارتباط لري پلار پورې فامیل پورې دغه په ذهنونو پورې ارتباط لري د هغوی په هغه مثبت فکر پورې ارتباط لري کچېری موږ فکر وکړو دغه نجونه چې مخکې مقصه وکړه چې مثال یې ارڅ نه پاتې وي ما چې په ډېر حالت کې فامیلونو کورنۍ هغه د تحت او بنسټ په ما کتل د پلار مور ټول بي سواد او د هغوی ماما خیل په خیل د دوه طرفه په ټول مطلق بي سواد او هغوی د درس تعلیم فارس کده غی په خواند او پارسش دینه په هیدل خو خوشبختانه زوایم خوشاله یم خوشبختم چې ما پلار خپل ډاکټر وو ډاکټر دی او مور میم دوله سم پاسه ده نو هغه درس او تعلیم مثال په خواند په هیدل هغه واړی غشتلې او سم واړی چې ولادونه نور پر مخته کې لري طریقه نه لري طریقه موږ باندې تعلیم او تحصیل او کومه د پاره ډیر کوششونه وکړ ډیر زحمتونه په ډیرو خراب شرایطو کې یاد تر دې حد پوري چې ما پلار ته به خلکو اختارونه ورکوا چې مثال ته څکه چې خپل وران لري مکتب ته باندې تون ته وظیفه ته یا څنګه څنګه خو ما پلار مبارزه او سره کوي ما فامیل دغه خلک خبرته و نه کتل نو د دې راز ما د کوم بیر راز ما د درس تعلیم راز پام دوه کړي دارم
مور ډیر کوشش وکړ خپل بیا څومره کوشش وی بریا جان خپل بیا څومره کوشش وی کوم مضمون کې تکړه وی
نو واستاس نه چې فریدا جان چې وایم باندې غادي وکم چې د رپورت لاړه نسم کزه وایم مخکې ما خپل خبرې کې یاد کړم زه د څلورم صف ته دولسم پورې و نمراو او پسې ما چې کوم درسونه ویلې کوم پنځنه زب په لوړه فسدي یعنی چې زما ټول ارقام فسدي چې دا غاتني فسدي ده مثبت ریټ کې زوم ډیر کوشش میکړم واخن تر اوسه پورې زما تیر عمر ډیر کوشش کوم او زما چې د خوش مزامین و ساينسي علوم ساينس څنګه نه فارغه ساينسي علوم ما ډیر خوش واوسم ډیر تعقیبوم ډیر وایم ډیر مطالعه کوم
د دې علاقه او شوق تر شا کم څیلت خو نه و کنه هم داسې وختل شي زده کړی وکړی یا د سکم دلیل خو نه و چې تا دې توادار راکړی چې من باید لکه ځینی کسان اقتصادي ستونزې لري او په دې باور دي چې چیرې دوی تعلیم وکړي خو وظیفه پیدا کولای شي اقتصاد سمېږي. ځینی کسان بیا په کورنۍ کې له ستونزو سره مخې بخت سنجونی کورنۍ دې ته تشویقي چې باید واده وکړي یا کله کله فشار ور باندې راوړي چې باید واده وکړي. خو لکه په خوا وختونه کې به دوی ول یا ډیر کوشش به کوي چې زده کړی وکړي ځان تکړه کی چې اډقل دوی ته د خلاصونی ولار وی تعلیم به کول. تاسو کوم دلیل خو نو چې تاسو دومره زده کړو ته تشویق کولای؟
که چرته د زړه خبره وکم زه دایمه زړه خبره کوم تاسو چې هر څوی په زړه وایم تر اوسه پورې هم زه داسې آرام نه کېنستلې. ما هر خواته لاسه چولې دی زما د زده کړې تعلیم تر ټولو هغه انګیزه چې ما ته دا کوي دا انګیزه ده چې ما نه پرېږدم چې زه شاته لاړ شم. که څه هم زه ځینې وختونه ناامید شم د اوسني حالت شرایط له دې مشکلات ما باندې بيخي ډېر زیات سي. زه ځکه دا تعلیم تحصیل ما وکړ او سمې د ما ورکوم او جریان لري چې زه غواړم خپل وتوانېږم خپل پښو ودرېږم خپل مشکل په خپل حل کوم بل چاته تر ډېره حد پورې لاس ور نه کوم. ځکه ځین ځین داس مشکلات ډېر غټ مشکلات ما په خپل حل کړی حتی ما بندوم کس خبر سوې نه دی دا ټول نه دی درس او تعلیم او تحصیل له برکته. ځکه وای کنه ویل کیږي په هنوا چا څوک تعلیم او تحصیل کړی څه زده وی هغه داس دغه لار خپل رڼا یو غسر چراغ رڼا خو کسان چې تعلیم او تحصیل نه وکړي هغه انغه دا هڅه تورش پښکاری هغه په توش پکې څل دلای شي هغه کچې دی وادي مشکل سره مخامخ سره خپل مشکل خپل نه سل کولای هغه مجبور دی بل چاته وای. یعنی کزه درته هم سیدا چې مثال وظیفه پیسې د دو تر څنګه هغه ته مړ احمد نه دی ورکړی سمات ټول همدل من د چې زه خپل مشکل په خپل حال کما هغه دا هغه وخت کې چې انسان په هول تجربه ولري تعلیم او تحصیل ولري.
د دغه انګیزه چې تاسو سره د چې باید خپل مشکل خپل حل کړي او د نورو ته د احتیاجي او محتاجي نه سړی خلاص شي او خپل کار په خپل وکي د ډېر ښه ده. او د ښده چې یو پیغله یو انجلۍ چې په دغه فکر او ذهنیت را لوی شي بیا په ټولنه کې زه مطمئنه یم دغه ستونزه چې اوس موږ لرو دا به نه وي. په مالي لحاظ راته ووایا آیا په مالي لحاظ باندې هم داسې فکر کوي چې باید مستقله اوسي خوان پیسو ته یا مثلا نو پیغم ورور پیسو ته پلار پیسو ته باید ډیر سړی ضرورت نه لري او د څومره ازادي وي خزي ته ورکوي چې لکه خپل جیب نه مصرف وکي؟
بلې زه درته وایم انتر ډیر هدا پورې زه اوسم خپل کاروبار کوم دا د خپل لاس کټلې ډیر خوند کوي هغه کوم ځای کنه زه واړم فصیح خبرې وکم دا څه وایم چې هغه ټولې مصرف قبول شي چې خپل لاس خپل څه ګټلې که څه د پلار پیسې راکوي خوان یا ورور څنګه څنګه خدا خپل لاس د خپل ګټ دا ډیر خوندوري به احسان به مننه زه دې تم ترجیح ورکو دا ما ته ډیر خوند راکړي چې خپل وګټم حلال وګټم خپل وخر ته ډیر هدا پورته ته احتیاج نشم څومره چې واسم هم دومره کوشش وکم هم خپل پښو باندې ودرې شم ډیر ترجیح ورکو هم دې خبرې ته.
د چې په ځدکړ په ډګر کې د کار په ډګر کې او د آیټ په ډګر کې تاسو بریالي یاستئ کور کارونه پړاته وای تاسو ول چې وادم وکړی دا درس مرواش پړه بل ګرس درنه پختم د کور کارونه پړاته وای کور کارونه کوم تکړی کنه
زه
ځانې
د خو
داسې
سوال
دی
چې زه
نه
کوم بل کستمر په ارتباط سوال وای شاید هغه درته رښتیا وای. بله بالکل زه یو 15 کلن زوی لرم الحمدلله د خدای شکر دی نو دغه مسولیت د کور چارې د بیرون چارې ما په غاړه دي تر ډیره هدا پورې کوشش کوم چې د کور کارونه کوم پیاوړی واوسم بریالی واوسم مثال کا او اشپزی پاکاری وی صفاکاری هر څه چې وی زه ډیر کوشش پکې کوم. بله او
اشپزی کې د څه خز دی بریا اشپزی کې څه په خواله شي؟
بله اشپزی کې زه کله چې منتو ما د خوشي غذا د ډیر کوشش پکې کوم چې مختلف ماډلونه زده کوم او پخې کوم او د ترڅنګ قابلی پلو او سپکی پلو د کې زه ډیر کوشش کوم.
او ساسي د سیمې او ساسي د سیمې بیا ډیر مشهور خواړه کوم یو دی کزا بلیا کندار دوار ته تم شو غلطه خلک چې ډیر خوري چې ډیر پخوي علاوه د غوښې نه وایا
کلاس وای ما علاوه د غوښې نه څه وایم زابل ولایت کې مثال کندار د ځون د د تلفزيون کې چې دی هغه د دودیز او سیمهیز خواړه چې دی مشهور خواړه چې دی تاسو یې مثال الته وریجی په خول خو ودونه کې دی ډیر وسري واچ سي دی دی احمد ورکوي د خوړو ته د سبو په خول خړل دته ډیر احمد ورکوي او د سره سره هغه د دې په خانه غذا چې دی هغه شروع واده ډیر خلک خوشحالي
اتمن د پسې شروع به وي
او د پسې شروع ډیر خوشحالي کې ډیر په خپل مراسمو کې ودونه کې
ترکه مهدا چې ما د افغانستان د جنوب خلک کندهار او هلمند او زابل خلک کتلې دي عموما دوی غوخه ډېره خوري او بیا د پسې غوخه بیا غوخه باندې نومې خې سپینه غوخه سره غوخه سپینه غوخه زه فکر کوم ماګه موږ ورته واز دا وایو چې پسې کې بیا ډېره وي نسبت د غوانه نو دا ما کتلې دي هغه طرف خلک د غوخه سره ډېره علاقه لري د ودونو درس مرواش پړه تا وایا وته څنګه د پیسې په پنجلې باندې حالت څومره خستل کیږي ځوانان د ولور د ورکولو توان لري کنه لري
زوم کی د موږ په طرف کې چې دا هغه تشټولو کم ترنه ولور چې دا هغه پنځه لکه د پنځه لکه د دلته کچيري و کندې فارس کنه یې څو کې دا شاسو واده کوي چې هغه بل چا پرې شي دی واده سره کوي ته هغه یا کم ترنه ولور څلور لکه دی خو کچیر څوک واړ شي دی بس واده چې سره واده کوي پیغل سره واده کوي پنځه لکه ول لکه شپږ لکه او سم هم دا ولور دی یالته نه جمهوریت کې په خواني وختونو کې په خواني نظام کې شو زونان شو کار ورته پیدا کېده کې سب روزګار وو ته ډېر هدا پورې دی زړه شکای واده ته ولور ته جګل ورته کولای شي خو اوس متاسفانه ډېرې زونان موږ لور په اوس وخت کې همدا حکومت کې چې ډېرې زونان دی همدې ولور دی د نه دا کول خطر دی پیسې نه لري کار بار روزګار خراب دی داسې مجرد پته دی دی واده کول ته به خسره نشکوي ځکه کار بار نشته دی د چکم وظیفه سره لږه په بندې سوی حتی د نس کولای چې یو شخصي کاروبار ځانته د دې مر سرمایه نه لري ځانته شخصي کاروبار مثال پرانیزي نو ول ورونه په دغه طرف کې مو چې دی نسبت نور طرف ته جګ دی لور دی
تاسو ول چې باسواد انجنیر سره واده کول څنګه دی په افغانستان په جنوب کې دغه فرهنګ چې او باسواد انجنیر سره سړی واده وکي ځکه کله کله دا سوي چې کله انجنیر باسواد شي ذکر ډیری شي یا کار کوي ل کور بهر یو ډول سړی ورنيریږي یا د دې په خاطر باندې چې هغه کورته پیسې راوړي یا فکر کوي چې په ټولنه کې ادغام د ډیره یاد نور خلګو سره ناسته ولاړه ډیره د زړه نه خکې جنوب کې بیا څنګه دا ارزښت ترکی با سواد انجلۍ ته په کورنیو کې انګوري کې
بلې تر ډیره هدا پور فرق لري داسې فرق لري مثال په چیرته د حلق فامیل خپل حلق سیوادار وي هغه په تکراوي د وی فامیل سیوادار وي فرض کوم کوي یو بل استلا کار کوم شر فکر وي هغه تر ډیره هدا پور هم داسې وکاسې وي داسې انجلی سره واده کوي چې د دوی په شان وي د دوی په شان مثال فرهنګ لري تعلیم کړي یا تحصیل کړي فرض کوي یا مغه سي د مثبت فکر خاوندان خاوند وي دا کس خو زه بس په عمده شکل وایم هغه فامیلونه چې حلق بي سواد وي یا هغه یو بل داسې کسب کوي چې هغه مطلق مثال د بي سواد د سواد دایره وتلې وي دغه فلار مور بي سواد وي ان فالس کده غوي کورنۍ کې د سوادار کس نه وي خو په هیڅ واجه سوادار انجلۍ ته داسې چې هغه مثال په بیرته کې وزفال لري کال د غزر نور تشخي حتی کچیر زوایا مکچیر ته مفت هم ورکوي خوشي هم ورکوي دی بیا هم دغه انجلۍ سره دی ته واده کول تاسو لري او نو ورته مخ ترازی کیږي یعنی ژوند ورته شکوي فرق لري هغه فامیلونه چې خپل سواد لري خپل حلق هغه واړي سواد خپل خپل واچي ځین سره فرق کوي سوادار انجلی واړه زه خپل سوادار يم زه واړم د اولاد کنه هنده مې روشانه سي ما فامیل کورنۍ خو هغه کسان چې خو تعلیم نه خوښوي نه کوي خو په بعد سترګو تعلیم تحصیل ته ګوري په هیڅ واجه مکه ته خپل خبره کې اده ک هڅه ډیر بد سی وای په داس فامیلونو په سی په داس جون په سی په داس فارم کورنۍ چې ته وګوره د انجلی وزي بیرون ته مثال وظیفه کوي داش کې تعلیم کې ضرورت نه ورته شي
بیا د واده نور دودونه پر راته وایا واده مو څنګه وی څو ورځې وی څومره مصرف کوي د زوم کور ولور چې انجلۍ کور اخلي هغه پیسې ځان سره ساتي کنه انجلۍ ته څه جزیه پکې اخلي دا دودونه مو څنګه دي
دودونه ستدي په زابل ولایت کې معنی کچيري دودونه مختلف دي ځکه په زابل داسې ولایت ته فرده جانه چې د مختلفو قشرونو او قوم خلکو سره راځي پکې اوسېږي او بیا هم کازه په تلک د زابل ولایت خپل غدو درته وایم ولور خو غلې شپږ ولکه افغاني دی ولور دی دا پیسې دا فرق لري پرونه ستدي ټول پیسې اخی د انجلی اور کای چې تلا واخلی کور واخلی مثال کو سیستم سره برابر کی خو داسي پلرونه بیا ساده چې پنیمای ور کوي نیمای ځان ته ګرځي فرض کړه نیمای مصرف کوي او ځینې داسي هم فنونه هم ساده چې غا ټول ځان ته ګرځي بیا ټول انجلی ته ور کوي هم هم موږ دا خپل واده چې دی دا دی انجلی تقریبا 3 ورځې او شپې دوام کوي چې بلې او چې وا ورته وایم ساده نه کړی شپه یې جلاوي بیا نو دا اثر ته په خیر سره ورته ورته وایي دا انجلی چې بیا خپل خاون کور د پلار کور یې وباسي بیا نو په هغه شپه چې کوم ورځ چې وباسي دا خپل کور یې کار بیا نو په شپه یې د هلک په کور کې مراسم نیول کیږي په دې ساره بیا بسي اته جمعي ورته وایي که څنګه مور درېمه ورته وایي وایي درېمه یې ده بیا نو په هغه درېمه باندې راځي ناویم راځي را وباسي ټول د کلي ښځې راټولېږي خپلوان دوستان قریبان ناوې ته چا پیسې راوړي چا کالي راوړي چا تیلا راوړي بس خدای وس چا څه راوړي هماغه ناوې ته ډالۍ کوي نو زموږ ودونه د زوال شي تقریبا دوه شپې او درې ورځې وخت نیسي
او دا ټول مصارف به زموږ ورکوي
فرق لري دغه د ناوې په کور کې چې مول د نکلس شپانی ول کیږي فرق لري کورنۍ ځینې مصارف د پلار د خو او ځینې د نیم د خووند خوای خو تر ډیره حد پورې ډیر فوکس مصرف چې دی لکه وایم په 100% کې اتیا فیصد ټول د زوم د خوات زوم د خوات ول کیږي
کدام رته وای چې د کندار او زابل د خزي بخصوص د کندار خزي چې دی په غاړو کې ډېره تکړه دي ډېرې ښې غاڼې کوي او ډېرې مشهورې دي کندارې غاړې ورته وایي تاسو خپل خیاطي کوئ زده مو ده په دې رته وایي چې دغه غاړې څنګه کیږي او ساسي کاروبار په دې برخه کې څومره بریالی ده
رښتیا زابل ولایت هم دی خو د کندهار ولایت ډېر پکې مشهور دی خامک دوزی غاړې د لاسي کارونه ډېر مهارت لرونکي ښځې موږ لرو چې ډېر په لوړه سویا دوی دا کارونه کوي کزه خپل د خپل ځان درته وایم امام خامک دوزی زده ده خو زه چې خیاطي بخش کې کار کوم چې خیاطي بخش نه فرق لري خامک دوزی ده او ګڼ دوزی ده چرم دوزی ده مهره دوزی ده او د عادي لباسونه دي زما ډیر فوکس چې ده زه خپل محفلي لباسونه ګڼم محفلي کالي جوړوم مثال فرض کا دا ورتای کنه ماکسی چې جوړوي یا چې کله دا ګنډ افغاني د پاره ز خپل کالي ز خپل په جوړو ماشين باندې بیا په دې باندې دا مرچ کوم کارون پکو کومره دوزی کچر مده دی بیا ز بل کاست ورکوم بیا دا ار کس خپل جلا بخش لري ار کس خپل جلا ماهر کس لري چا څوک مره دوزی فرمایشو کې هغه پکې څوک وای چې نه ز چرما دوزی کومه کسان جلا دي ټول اړ خپل لاسي کار پکې هر یو خپل کار مسلک دی هر یو جلا
او د ریپارټ تو اساس سي د خپل کاروبار چا دونه موکړه تاسو اوسم کار کوي دام پم دی برخه کې ده ګټهشته
بلې دا د خیتی په بخش تاسو سوال
وکړئ و ام دا یادم
زه خدا خداسته فرده جانې دا په فرمایشات پورې مطلب زه تقریبا ډېر حد پورې فرمایشات ډېر نه اخلم په دې خاطر زما خپل روزمره چاري او زه دا چې زه انلاین کارم کوم زما زیات دی که چیرته موږ په ورځ کې ډېر فرمایش واخلم طبعا د دې درآمد هم زیات دی د ګټه او عاید هم زیات دی فرمایش پورې تر نظر فرمایش نظر شته په کار کولو مثال په کار دی پورې ارتباط لري خو چې زه مصرفتونه ما کور او ژوند او شخصي کار او زه انلاین کارونه هم کوم انلاین درس وایم یا داسې نور برنامه کې پروژه کې کار کوم نو دا ډېر حد پورې خیاطي کوم خو تاسو ډېر وخت
خاص نه دی ورته ورکړی د افغان انجونی اوس په پانتونو ته نشیت للی خوانځي او ته نشیت للی په کورونو باندې ناست دي تاسو د خپل انلاین کاروبار یادونه وکړه په دې برخه کې که تاسو چاته مشوره ورکوي یا کوم بخش کې که افغان انجونی کولای شي کار وکړي یا لارښوونه ورته لري له تاسو اورم بلې بالکل چون
زه خپل کسوم چې ما مخکې حضور شکل وظیفه کول درسونه نیول خو هر څه باندې امید مند لاس ورنک اوس مې د لاس نور کومه یو بل څه مې فکر وکړ چې هغه د آنلاین کاروبار دی. زما مشوره ټول خویندو ته چې نورونه خوش وکړ الحمدلله کاروبار پیدا کړي، زما خیند نیول صاحب خاص ډول خویندو ته همدا ده چې دوی همداسې څه وکړي، آنلاین کاروبار ته مخه کړي، زده کړې ته مخه کړي. همدا ورته مشوره ورکوم چې زه خپله ما قسم چې ما هر څه د لاسه ورکړه. زه فعلا آنلاین درس وایم، آنلاین پروګرامو کې کار کوم، آنلاین شکل سره سوداګري کوم، حضوري شکل هم ستدي، خو حضوري شکل تر ډېر حد پورې ما کار کول کم دي، ځکه په موږ باندې تر ډېر مثال محدودیتونه وضع کېږي چې مثال داسې به نه کوو تاسو چې غزي باید محرم درسره یو موږ شی اخلو سودا کو محرم غواړي، اته ټیکسي کې تر ډېر حد پورې موږ تنه نه پرېږدي. نو تر ډېره حد زما ډېر فوکس باندې آنلاین کاروبار باندې دی چې ټولې خویندې مثال همداسې قوي اراده ولري، مثبت فکر ولري، دوی د هره ورځ کار وکړي، کم کم کار دی وکړي، خو دوامداره کار دی وکړي. داسې نه چې د دوه ورځې کار وکړي چې زه دا خوله وانه سوزدانه کوم، زه دا وایم چې دوامداره کار کم کم تر هر څه ښه دی.
د ازادي رادیو اپلیکیشن له پلی ستور څخه ډاونلوډ کړئ. فلټر او سانسور نه لري، ان په ډیر ورو انټرنیټ کار کوي. یوازې په یو کلیک سره ازادي رادیو صاف او روانه واوري. 24 ساعته زموږ په نوې اپلیکیشن باندې.